السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ښار په 15 ناحیه کې پرون مازدیګرنۍ 14 کې مرګ ژوبلا نه ده اوښتي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ټولنیو سره خبرو کې ادعا کړې چې ناپیژاند کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تالاشۍ یوې پوسې ته څیرمه د اوبو یوې ټانکۍ تلاسي بم ورګزار کړی. د زدران په خبره د برید د عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې د دې چاودنې په اړه منلې او ادعا یې کړې ده چې په دې برید کې څلور تنه طالبان چې یو قمندان هم دی وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. دا یې د خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د نوومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي د دوو کلونو راهیسې له بېلابېلو جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته ویلي که څه هم په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه قرار ارقام نشته، په تېرو دوو کلونو کې دا ډول تاوتریخوالي د پام وړ زیات شوی. د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، ترخوا یې دوی له څو محدودو ادارو پرته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. لوبغالو او تفریحي پارکونو ته یې د دوی په تګ او ترخوا یې د سفر په برخه کې پروتي محدودیتونه وضع کړي او ترخوا یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. د جرمني کیڼ اړخي ګوند د افغان کډوالو د لیک د پڅ بهیر له امله پر حکومت انتقاد کړی. جرمنی خبری اژانس پرون د کیڼپال ګوند غړي کلارا بونګر له قوله خبر ورکړی چې نوموړي وایي د یو شمېر افغانانو د سیاسي پناه غوښتنلیکونه د حکومت لخوا منل شوي خو تر اوسه نه دي انتقال شوي او اوس دا کسان له پاکستانه د جبري وستولو ګواښ سره مخ دي. میرمن بونګر پر حکومت غږ کړی چې دا موضوع د پاکستان له حکومت سره حل کړي او د دې افغانانو د وستو مخه ونیسي. د جرمنی د حکومت د رسمي ارقامو پر بنسټ د هیواد د 12,000 افغانانو د سیاسي پناه غوښتنلیکونه منلې دي چې له دې ډلې 3,000 کسان په پاکستان کې، 300 په ایران او 800 نه زیات په افغانستان کې اتلو ته سترګې په لار دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلند د 1500 یورو د بسپنې خبر ورکوي. اوچا پرون پر خپله ایکس شبکه په یو بیان کې دا خبر ورکړی او له آیرلند څخه یې د مرستې له امله مننه کړې. د اوچا د بیان پر بنسټ آیرلند له 200 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره شاوخوا 6.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د برېټانیا یوې محکمې دوه ورونه چې ویل کېږي غوښتل یې د داعش پر لیکو د ورګړېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړي دي. جرمني خبري اژانس خبر ورکړی چې 20 محمد عبدالحلیم حیدرخان او 13 ورور یې محمد حمزه حیدرخان په جولای میاشت کې د تروریستي اقدام په تور مجرم پیژندل شوي. د برمنګم خان محکمې پرون حلیم په 10 بند او حمزه په 8 بند محکوم کړل. دوی دواړه د تېر کال د نومبر په 2 نېټه په برمنګم کې په خپل کور کې نیول شوي. دوی ورونو د تحقیق پر مهال اعتراف کړی او چې غوښتل یې افغانستان ته ولاړ شي او له داعش ډلې سره یوځای شي. د چارواکو له قوله له هغوی څخه داسې شواهد هم ترلاسه شوي چې جرمي ثابتوي. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل له زندانه د 9 تنه فلسطیني ښځو او ماشومانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د وزارت ویان پر ایک شبکه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا اقدام د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربان له موافقې وروسته وشو. په عین حال کې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني 24 تنه برمته شوي خوشي کړي دي. ویل شوي چې په دې ډله کې 14 تنه اسرائیلیان او 14 تایلنډي وګړي دي. خو قطر چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د موافقې منځګړتوب کړی ویلي چې په دې ډله کې یو فلپینی هم شامل دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ څلور ورځنی اوربند پرون نافذ شو.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري ودې او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې کله یو څوک بل ملک ته مسافریږي کنه دای کوم حقوق په ملک کې لري؟
تاسو نه مننه کوم چې ما ته اجازه راکړه چې خپل فکر په دې موضوع کې سره شریک کړم. دقیقا کله چې یو انسان یو بل ملک ته ځي، البته د ځینې ضرورتونو په وجه باندې به ځي او هغه هجرت ورته وایي او د هجرت په اسلام کې یو اصل دی او دغه مهاجر ډېر حقوق لري. او دا ډیر لوړ مرتبه لري د الله جل جلاله سره. الله فرمایي چې و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. څوک چې هجرت کوي د الله جل جلاله په لار کې، نو الله جل جلاله هغه ځمکه ورته پراخوي او هغه به الله جل جلاله ته زیات انعامونه ورته ورکوي. نو یو انسان چې یو ملک ته ځي، من حیث الانسان ډیر حقوق لري، بیا چې یو انسان یو مسلمان د یو مسلمان کره ورځي بیا حقوق زیاتېږي، او بیا چې یو انسان د خپل ګاونډي کره ورځي خپل ګاونډی هیواد اختیاروي، نو بیا حقوق نور هم زیاتېږي. او د ګاونډي دومره حقوق دي په اسلام کې، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرائیل به ما ته وصیت کولو د ګاونډي په حقوقو کې د دې اندازې پورې چې ما ویل چې کېدای شي دغه ګاونډی په میراث کې هم د ما سره شریک وي، کېدای شي حق ولري راسره. نو ډېر زیات حقوق دي، او انسان خو خپله چې د شرافت او د کوم عزت چې الله جل جلاله ورته ورکړی هغه خو هېڅوک نشي تعبیرولی. الله جل جلاله وایي ولقد کرمنا بني آدم، الله جل جلاله ډېر یو لوی اعزاز انسان ته ورکړی. د څومره شیونو چې په دنیا کې پیدا شوي د ټول د انسان په خاطر باندې پیدا شوي، ځکه چې د انسان چې دی د اشرف المخلوقات دی. نو ډېر زیات حقوق لري، دا من حیث یو انسان، او بیا من حیث یو مسلمان، او بیا من حیث یو ګاونډی.
بله ډاکټر صاحب، هغه سیاسي اړخ ته نه ورځو ځکه زموږ نورې خبرونه شته کار ورباندې کوي، خو راځو دغه اوس وضعیت د افغانانو په پاکستان کې چې دی بشري حقونو ته انساني حقونو ته تمکیږو. آیا یو څوک سی یو چیرته تاسو خبر اجرات کوي د ګاونډي لخوا یا د بل ملک لخوا همداسې کړوړو سره مناسب دي؟
ولا دا کوم کردار چې پاکستان کړی زموږ ساسو د افغانان سره، دا غیر انساني او غیر اخلاقي کردار دی. د څومره وخت چې هلته دوی ځای ورته ورکړی وو، او دوی هلته اوسېدلي وو، او ډېر زیات خلک چې هلته بزنس یې جوړ کړی او خپلې کورنۍ بچان یې لوی شوي، او حتی بچان ته یې وادونه کړي او لوی شوي، تجارتونه یې جوړ کړي او ژوندونه یې کړي، او ډېر زیات ماشومان هلته پیدا شوي او هغه لویان شوي. نو څومره دغه احسانات او د نکۍ چې مخکې هم کړي وي د افغانانو سره، متاسفانه په دې کار باندې هغه ټول خپلې نکۍ دوی د لاسه ورکړي متاسفانه. او دوی داسې یو کار وکول چې زما په نظر باندې په تاریخ کې داسې داسې کار نه وي شوی. ډېر بد چلند وشو، او ډېر بد رفتار، او ډېره بده رویه وشوه، او نه تنها په دې کار باندې دوی د افغانانو د زړونو او د عقلونو نه بهر شول، بلکې دوی په تعصب سره وایم چې حتی خپله په پاکستان کې هم خلک ډېر بد وایي ورپسې، او په نړیواله کچه باندې موضوع چې څومره خپرېږي، په تعصب سره زه وایم چې ټول خلک ډېر بد ورباندې وایي او ډېر غلط چلند وشو، نه په انساني معیار کې دي، او نه په اخلاقي، او حتی نه په قانوني په داسې انداز کې چې خلک بهر شي او بیا دومره جزا ورته ورکړل شي چې هغه 50,000 کلدارې یو انسان ته حق ورکړل شي، هغه مال او شتمني او شی چې کړي وه ټول ورنه واخیستل شي، ورنه غلا شي. دا خو د غلا متاسفانه یعنی یوه نښه ده، او یو نمونه ده، او په داسې بېزتۍ کې هغوی متاسفانه بیا هېواد ته بیا ولېږل شي، او په داسې حساس موسم کې چې اوس ژمی روان دی او یخ روان دی، او هغوی هېڅ بندوبست نه لري، متاسفانه نه کورونه لري، او نه داسې نور څه بندوبست لري، او نه دومره ګاونډیان او خپلوان څوک لري چې هغوی خپل ځان سره واخلي په خپلو کورونو کې، نه داسې یو شی لري چې دوی ورته ورباندې جوړ کړي په تعصب سره، او نه داسې نړیوال مؤسسات دي چې هغوی لپاره بندوبست وکوي، عاجل د کورونو او حتی د خیمو بندوبست او د خوراکي مواد بندوبست ورته وکوي. نو په ډېر تعصب سره ووایم چې ډېر غیر اخلاقي چلند شوی، او دا یو ظلم دی، او زه په دې باندې ډارېږم چې الله جل جلاله د دې ظلم په نتیجه کې د دوی نه داسې انتقام وانخلي چې هغه متاسفانه چې د دوی حتی اولادونه او د دوی د کورنۍ دوی داسې یو حالت ته مجبور نه شي. موږ افغانان مسالم خلک یو، او د هېچا ته زموږ ساسو بد نه لوریږي، خو د دې ظلم نتیجه چې ده ډېره بده نتیجه ده.
بله پاکستان اسلامي ملک دی، او افغانان هم مسلمانان دي. دوی په ډېرې بیرحمۍ سره له خپلې خاورې نه دی وتل ورته وایي. که د اسلام له دین نظره دا موضوع وڅېړو چې دلته څومره دوی په ګناه کې داخليږي.
موږ تاسو مسلمانان یو، کعبې شریفې ته موږ تاسو لمونځ کوو درېږو 15 وخته، او بیا دا خبره هم کوو چې موږ مخامخ ولاړ یو د الله جل جلاله کعبې ته. که چېرته هغه کعبه ورانه شي، یو انسان پورته شي، د کعبه ورانه کړي، دوی په مقایسه کې یو بل انسان د یو انسان زړه خفه کړي، نو الله جل جلاله ته د انسان زړه خفه کېدل دلیل بد دي. دا خو ټول د الله بندگان دي، الله خالق دی، او الله جل جلاله مدبر د کون دی. موږ تاسو ټول الله پیدا کړي وو. دا کې یو مثال په توګه باندې یو څوک د چا اولاد ته په بد نظر باندې وګوري او لکه تکلیف کړي، نو پلار څومره خپکیږي، هغه مور څومره خپکیږي. دا چې مور او پلار یعنی د پیدایښت سبب دي، الله جل جلاله د مور او پلار هم پیدا کړي او د اولادونه هم ورته ورکړي، په مور او پلار نه هیڅ مسؤلیت لري د اولادونه څومره خپکیږي. نو که داسې فکر وکړو چې هغه پروردګار چې هغه خالق دی، مدبر دی، ظالم یې هم پیدا کړی او مظلوم یې هم پیدا کړی، نو څومره به الله خپه شي په خپلو بندګانو باندې. دا چې د یو انسان صرف زړه ازارول د کعبې د ورانولو نه هم لوی جرم او لوی ګناه ده. تاسو فکر وکړئ چې دغه انسانان چې په دومره بې عزتۍ سره شړل کیږي، د شړلو هغه متاسفانه او دومره تنگ وخت کې دوی سره بیا زنانه دي، ورسره کوچنیان دي، او دوی سره بیا مریضان دي، حتما لویان ښځې دي او لویان نارینه دي، او د هیڅ ته نه ګوري، او په داسې یو حساس وخت کې چې جمر روان دی او یخ روان دی، او دوی متاسفانه چې شړل کیږي او په ډېره بې عزتۍ باندې. تاسو خپله فکر وکړئ چې خالق زموږ ستاسو ټول د دوی خالق او زموږ او د دې کون مدبر هغه به څومره ناراحت کیږي. آیا دغه ظالمان به د خدای جل جلاله د قهر د عذاب نه ډاریږي؟ آیا په دوی باندې به داسې حالات بلکې د دې نه بدترین حالات به په دوی باندې رانه شي؟ حتما ورباندې روان دی. نو داسې کله او څنګه؟ نو والله اعلم. فرعون د کوچنیان نه یارېدو، هغه به واړه واړه ماشومان مړه کول، ځکه چا ورته ویلي وو چې داسې یو ماشوم پیدا کیږي په دې ماشومانو کې او هغه به تا وژني. خو موسی علیه الصلاة والسلام چې کله پیدا شو، موسی علیه السلام الله جل جلاله همدغه فرعون ورته مسخر کړ، د فرعون ښځه ورته مسخره کړه چې ټول ماشومان هغه موسی علیه السلام مور ته چې الله جل جلاله وچته د سند کې واچوه، بحر کې واچوه، بحر کې واچولو. نو ما وو چې فرعون او ښځې د بحر په اړه به ناست وو او هغه راونی وو او رای وسو کور کې لوی کو، او همدغه فرعون ته الله جل جلاله موسی د په کور کې د په لاسونو باندې ورته لوی کو، او فرعون بیا الله جل جلاله داسې هلاکو چې تر اوسه پورې تاریخ دا نوم لیکلی. نو هر هغه څوک چې ظلم کوي او ظالمان وي، دغه تاسفانه پایله ډېره خطرناکه ده او ډېره بده ده. نو زه والله زه په دې باندې ډارېږم چې د دوی کوچنیان او د دوی ښځې او د دوی ماشومان سره چې داسې ظلم وشي، په هغې باندې موږ ځکه خفه کېږو چې موږ تاسو تکرار زه وایم چې افغانان سالم خلک یو او موږ تاسو نه غواړو چې چاته بد ورسېږي. خو د دې ظالمانو په وجه باندې، د سیاسونو په وجه باندې به متاسفانه چې دا نور به هم د منځه لاړ شي، متاسفانه وچې د وچې د زور نه لامده هم سوځي. نو د هغې ښځې د هغوی ماشومانو به څه ګناه وي؟ زما هدف دا ډېر یوه لویه ګناه ده او ډېر یو اخلاقي او انساني یو لوی جرم دی، او دا په تاریخ کې هم لیکل کېږي، او دا د دوی مسؤلیت لري، او دوی سره چې څه کېږي نو هغه به دوی پوشه او خپل کار پوشه. خو د دوی په دنیا او په آخرت کې متاسفانه چې ډېر شدید عقاب دی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې دغه خلک افغانستان ته بیرته راځي، نو دوی دلته مینې نه لري، حتی اکثره داسې کسان دي چې خپل خپلوان هم نه لري، دلته بیا دوی له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي؟
دقیقا هغه مشکلات او ستونزې خو هغه خو واضح دي، د شک نشته چې کېدی شي اکثره خلک د زیات وخت هلته وتلی وي، حتی ساز د خبرو په تایید باندې کېدی شي خپلوان ون لري، دوستان ون لري، حتی کېدی شي څه نور ستونزې هم دوی ورسره مخامخ شي. نو دلته افغانانو ته زما دغه یو خواهش دی او دغه هیله ورنه لرم چې دوی خپلې غېږې ورته خپل کورونه ورته خلاص کړي او د موجوده امکاناتو نه دوی ورسره شریکان شي او د دوی نه هر شی چې خپل لري هغه ورسره شریک کړي. ځکه داسې حالت کله کله انسان باندې راځي، نو همدغه افغانان د انشاءالله چې د خپل د خلیل مړۍ ورسره شریکوي او دوی به انشاءالله چې ورته په مینه او په احترام باندې به انشاءالله چې دوی استقبالوي په خپلو کورونو کې. هغه افغانان چې زیات کورونه لري او هغه افغانان چې کورونه په کرایه باندې ورکوي، داسې لږ لږ چیز اور مچ هغه کرایه ځینې اوچت شوي د دې خلکو په وجه باندې. نو دا انسانان په یو ضعیف حالت کې وي او داسې حالت کله کله په انسان باندې راځي. نو موږ تاسو داسې احساس وکړو چې الله دې نه کړي که په موږ باندې داسې حالت راشي، نو بې زموږ به څه حالت وي؟ نو زما دغه یوه هیله ده چې دوی خپلې غېږې ورته خلاص کړي، د الله د رضا په خاطر باندې، چې تر څو الله ته خپل ځانونه ورباندې لنډ کړو او خپل کورونه او خپلې دروازې او خپل زړونه شی چې لرو دا ورسره شریک کړو. یوه نقطه هم یوه حساسه نقطه ده چې آیا د خلک چې راځي، زه داسې پوهېږم چې اکثره بعضې خلک پښتو فارسي باندې هم نه دي بلد، بعضې اردو وایي. نو دې نقطې ته هم باید افغانستان حکومت باید متوجه اوسي چې خدای نخواسته څه امنیتي څه قصه نه وي، ځکه بعضې انسانان چې راځي په پښتو فارسي باندې نه پوهېږي، دې ته لږ ځیر شي. البته دوی هغه انساني حقوق هم ورته ورکړي، خو لږ تر کنټرول لاندې دا خلک شي چې دا خلک څوک دي، اس نه چې خدای نخواسته څه امنیتي ډرامه نه وي، څه بل شی نه وي، بل څوک نه وي راغلي. ځکه موږ تاسو افغانان ښه خلک یو او الحمدلله موږ تاسو ښه تعامل کوو ټولو سره خو لک لک زما په نظر باندې چې متوجه هم شي امنیتی او حکومتي ارګانونه چې خو تاسو بل اقصا نه وي ځکه چې دا افغانان چې دي الاقل هر څومره چې به هر هم پات شي لک لک باید دوی په خپل ژبه باندې په خپل هغه باندې باید پوه شي ځکه داسې انسانان په دوی کې هم شته چې هغه هیڅ څوک نه لري نه پوهېږي چې کوم ولایت دي په کومه ژبه خبره کوي چېرته دي چېرته نه دي نو دا مسله هم امنیتي زما په نظر باندې مدیریت شي او نور موږ خپل کارونه الله تسپارو الله مدبر دی او خالق دی او د ټولو کارونو کې موږ تاسو ډېر خپه کوي او موږ تاسو ډېر خسته کوي خو د ټولو کې خیر دی وعسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم دا شی زموږ خوښ نه دي خو په دې کې یو لوی خیر دی الله جل جلاله څه خیر یې کوي هغه باندې موږ نه پوهېږو یو خیر خدای هم دی چې افغانان راشي خپل کورونه تراشي خپل هیواد تراشي د خپل بزنس شروع کړي خپل کاروبار شروع کړي او بهترین په اقتصاد کې بهترین کوم عاید چې دغه بشري قوت دی بشري قوت راشي او افغانستان کې د څومره کار نشي وکړي کاش کې دوی ته مخکې د زمينه مسایل شوی چې مخکې راغلي وای چې خپل هیواد خپل جوړ کړی وای نو موږ تاسو باندې سره خپل هیواد خپل جوړو دوی د راتلل چې دا یو زما په نظر باندې شو خیر دی چې خیر دی کدی لکه تکلیف شي او لکه مشکلات سره کې مخامخ شي خو ان شاء الله چې دوی به بهترین راتلونکی ولري او دوی بهتره خبردار شي خپل کلی کور ته راغلل او خپل وطن ته او هیواد ته راغلل ان شاء الله دوی وطن جوړوي ان شاء الله په دوی باندې وطن زرغونېږي ان شاء الله
بلی ډاکټر صاحب تاسو خبره دقیقه ده چې افغانان خپل وطن ته ستنسي دا ښه خبره ده مګر که بل اړخ د موضوع ته ګورو وسنۍ وضعیت د دې نه دی چې افغانان افغانستان ته ستنسي مثلا کار نشته د ښځو لپاره ښوونځي نشته نور مشکلات د اقتصاد خلکو ډیر خراب دي آیا د پاکستان حکومت په دې مسایل نه پوهیږي که دوی ولې په داسې بد وخت کې افغانان واخلي په زور خپل وطن نه باسي افغانستان ته لیږي په عامه خبره له خوږ ګوتې نه نیسي یعنی هلته هم د ګزارې ځای نشته د ژوند تېرولو ځای نشته او دوی خپل ملک نه پرېږدي اصلي علت څه کېدلی سي ولې دا ملک داسې کوي
د دې خو ډېر لاملونه دي خو یو لامل یې دا دی چې پاکستان غاوچه شوي نو کله چې غاوچه شي او هغه پی نه کوي نو هغه بیا خلک یا خرڅوي او یا بیا لاندی کوي زموږ ستاسو په منطقو کې منی په موسم کې الالوي او بیا غوښه وچوي نو پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی بزنس روان و او دوی ته پروژې راتلې نو په هغه وخت کې دوی ډېرې زیاتې ګټې کولې د مهاجرینو نه او دوی ډېرې زیاتې استفاده کولې او ډېر مستفید و پاکستان دا چې اوس هغه پروژې ضعیفه شوې یا کمې شوې او هغه نور خیر سیاسي اړخ به نه ځو ځکه ستاسو د موضوع انساني موضوع ده نو یو اساسي علت یې دغه دی چې دوی ته اوس متاسفانه د مهاجر په نامه باندې څوک څه ډېر نه ورکوي دوی ګټه نشته نو همدغه وجه ده چې دوی نه غواړي چې خپل ځان ته هډیک جوړ کړي او اساسي مسله خو د دې سردردي جوړ کړي اساسي مسله خو د دې سیاسي مسله ده چې اوس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې استقرار راشي او هلته یوه اداره راشي یو داسې باثباته یعنی حکومت راشي نو دوی د همیشه لپاره مشکلات متصل لټولي او مشکلات لټوي او لکه مخکې چې ما وایم په دې باندې راغلم چې د دې خلکو د دې نه نور سیاسي او امنیتي بازه پوچی مخې نه وي دې ته باید متأثر متوجي اوسېګو او کنه دوی خو اوس پوهیږي لکه تاسو د خبرې په تایید باندې چې په افغانستان وضعیت اوس بالفعل ښه نه دی اقتصادي وضعیت ښه نه دی هوا سړه ده اولته خلک د پاره کاروبار نشته نو دا ټول مسائل دوی درکوي خو دا کار دوی همدغه هدف دی چې په زخم دوی مالګه اچوي چې ترڅو دوی متاسفانه خپل هغه پټ مخ یا هغه منفي مخ کوم چې یا هغه بد نیت د افغانستان سره لري چې په داسې پیرونو باندې دوی کړي ښکاره کړي او خپل ځانونه وروپېژني چې دوی یعنې څوک وو ما تاسو ته چې دوی د افغانستان سره بغیر د سیاسي مسایل نه ډېر زیات درېدلي وو زموږ افغانان هلته سبقونه ویلي وو هلته هجرت کړی وو اوسېدلي وو تجارتونه یې کړي وو ډېر ماشومان هلته پیدا شوي نو ډېر احسانات یې کړي وو د افغانانو سره خو په دې کار باندې دغه ټول احسانات متاسفانه چې دوی منځه یوړل او د ټول څه چې کړي وو د متاسفانه چې دوی ختم کړل نو دوی د کار لاسي کوي دوی د کار عمدن کوي د دوی نه کومه فایده چې دوی ورته ورسیږي نو فایده دې په نظر باندې چې هغه مناسبه نه ده د دوی کې شي نور بعضی سیاسي بعض مسایل وي چې هغه به د دوی په ذهن کې وي او دوی به غواړي خپل ځان به هغه تور ورسوي
بله که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه خو دا خبر واضح کو دا کډوال چې له پاکستان را لېږل کیږي بیرته افغانستان ته دلته عام وګړو او دولت ته څه کول پکار دي څه ډول د دوی لاسنیوي وکړي
ځکه چې دا خلک د موږ د کور او د فامیل ازادي او دوی ډیر وخت مینه مسافر شوی، نو په هغه مینه باندې باید دوی استخبار شي، په کومه مینه باندې چې د کور او د فامیل اعضا راځي، کور ته ورونه راځي، خویندې راځي، مشران راځي، نو څومره په مینه په خوشحالۍ باندې د نور د فامیل اعضا استقبالوي. لکه څنګه چې بعض سوشل میډیا کې زه ګورم چې بعضې ورونه ورځي او دوی ته ګلونه وراچوي او دوی په ډېر ګرمۍ او په ګرم استقبال باندې دوی استقبالوي او دوی ته ډوډۍ برابروي دوی ته، نو د دې نه زیات حق لري دوی مونږ باندې چې دوی ته ډېره زیاته مینه ورکړل شي او ډېر زیات محبت ورته ورکړل شي او دوی چې هر چوش ته ضرورت دی هغه ورسره وشي. متاسفانه چې اوس د انساني تعامل هم کړکۍ د افغانستان سره بند ده، متاسفانه مؤسسات افغانستان کې ډېر محدود کار کوي او هغوی هم خپل موخې خپل اهداف لري، نو على الاقل دغه افغانان تاجران باندې زده اوست کوم چې هغوی ورسره همکاري وکوي، بعضې هغه افغاني بارسلته مؤسسات انساني مؤسسات هغوی ورسره ودرېږي، د کلو او د بانډو مشران چې کوم دي او قومي مشران هغوی د نور خپل خلک تشویق کړي. زموږ ستاسو برفید کومه خپرونه چې ده عامو خلکو ته ذهنیت ورته ورکړل شي چې دا زموږ ستاسو د فامیل خلک وو، زموږ ستاسو د فامیل اعضا وو او دوی مجبور شوي وو چې ته لاړو او اوس بېرته راغلي، نو دا ټول خلک مونږ تشویق کړو، ذهنیت ورته ورکړو، حتی کوچنیان ماشومان ته مونږ تاسو ته ذهنیت ورکړو، ځکه دوی یوه ستونزه نه ده، یوه ستونزه خو دا ده چې دوی متاسفانه بېکوره شوي، بې وره شوي او دوی څومره زندگی او شتمنۍ و ټول متاسفانه دوی ورنه برخه شوي. او دوی مسله ده چې دوی لپاره نفسي کوم حالت چې دی هغه ډېر خطرناک دی، د اقتصادي حالت او لوی به هم جوړ شي، دا به زر وي که به وروسته وي که په قرض وي او که په همکاري وي که په مرسته وي، دا به جوړ شي، خو نفسي کوم زخم چې زمن هسه د بشري وده او پیاوړتیا هیڅ متخصص ته خبره کوم چې هغه نفسي ډېر زیات ستونزې پیدا کیږي، حتی د دوی د کوچنیانو سره د دوی په ذهن کې د شی پاتې کیږي او دا ډېر زیات متاسفانه منفي پایلې لري، نو د دوی سره هغه نفسي لورای، د دوی هغه اقتصادي لورای، د دوی هغه کورنۍ لورای، ټولنیز لورای، په ټولنیز لوري کې د ورونو او خویندو باندې ورسره همکاري ورسره کوي او حتی خپلو کورونو کې ورته ځای ورته ورکوي. بل فعل که چېرته د غزې خلکو ته وګورو هغوی باندې څومره ظلم روان دی د اسرائیلو د خانه، هغوی بېکوره شوي، بې وره شوي، په بمباریو په هغه کې هېڅ نه لري متاسفانه. نو د موږ تاسو د افغانانو حالت هم تقریبا چې هغې ته ورته حالت دی، خو دا متاسفانه په یو بل شکل کې دی، د دې کوم ظالمان چې دي هغه ځان ته مسلمانان وایي او هېواد هم ځان ته اسلامي هېواد وایي. نو زما هدف دا دی چې څومره همکاري ممکنه وي هغه همکاري ورسره وشي، دا همکاري که چېرته د دولت خانه وي او که چېرته د ملت خانه وي، نو ځکه خلک ډېر زیات مستحق دي.
بل ډاکټر صاحب، حکومت ته به د تاسو مشوره څه وي کله چې افغانان له پاکستان را لیږل کیږي؟ لکه څنګه چې لازمه ده هغسې چلند دوی ونه که، هغسې غبرګون دوی ونه ښوده، که څه هم زموږ بس سیاسي بس نه ده خو په لنډو کې به یو څو خبرې ولرو چې حکومت هیڅ هغسې یو برخورد ونه که، هغسې یو غبرګون ونه ښوده چې د حکومت په نوم یې باید ښودلی وای له بل حکومت سره، چې وګړي یې هغه کسان حتی په دوی کې شته چې دوی ویزې هم لري او ته یې له خپل هېواد نه دې راباسې، د حکومت د کړنو په هکله تاسو څه وایې؟
د پاکستان دغه مخ مخکې نه هم معلوم شوی و، که تاسو یاد شي ډېر مخکې هم د بعضو افغانانو ویزې هم درلودې او د هغوی سره داسې تعامل شوی و، حتی نورو ملکونو ته سپارل شوي وو. موږ تاسو داسې ډېرې زیاتې نمونې لرو، خو هغه البته مخکې کومې نمونې شوي هغه کېدای شي د ځینې سیاسي حکومتي کسانو سره به اوس د ملت مقابل کې دا کوم کار چې دی دا واقعا چې ډېر ضعیف کار دی، ډیپلوماتیک غبرګون ته ضرورت لري او دا هم باید دوی ډیپلوماتیک جواب ورته ورکړي. زما په نظر باندې که چېرته داسې عملي جواب ورته ورکړ شي هغه به ډېر بهتره وي د کلامي جواب نه، په دې معنا باندې چې همدغه کوم مېلمانه چې راغلي دوی په غېږ کې راونیول شي، دوی لپاره ځینې ځایونه تخصیص شي، د ځمکو او د ورکولو، د توزیع او د کورونو د جوړولو او دوی ته د کار زمینه سازي وشي او کار ورته برابر شي او دا خلک په غېږ کې راونیول شي، دوی وښکې ورته پاک شي او دوی ته توجه وکړل شي. زما په نظر باندې به دا یو عملي جواب هم وي. او بله دا خبر ده چې موږ به تاسو په خپل افغانان باندې پرې کړنی ولې وي. او درېمه خبر ده چې زموږ تاسو کادر ده، زموږ تاسو انرژي ده، زموږ تاسو طاقت دی، د دې نه به د هیواد په داخل کې استفاده بشي او دا به د هیواد د پراختیا او د بیا جوړېدو په خاطر باندې به ډېر زیات مفید او ګټور به ټول ورونه تمام شي. ورونه وي که خویندې وي او ټول کورونه، زما په نظر باندې چې داسې یو پالیسي وي، یو لوی استراتیجیک برنامه ورته جوړ شي، او البته په ډېره چټکتیا سره، ځکه چې ژمی روان دی، یخنۍ ده، او د زموږ ستاسو د هرات زخم هم تر اوسه پورې متاسفانه جوړ شوی نه دی. هغه خلک هم بېکوره دي او هغه هم ډېر لوی ضرر و، حتی د خوست او د پکتیا زلزلې کوم هغه چې مشکلات چې تر اوسه پورې حل شوي نه دي. نو دغه ټول کوم آسماني او ځمکني مصیبتونه یو ځل راغلل. نو دلته زما په نظر باندې چې ملت او حکومت باید لاسونه ورکړي، داسې یو قسم تعامل وشي چې هغه دغه په بدل کې په جواب کې د خلکو خدمت هم وشي او خپل ملک هم جوړ شي. او په راتلونکي کې هم چې څومره افغانان بهر اوسېږي، حتی که چېرته پرمختللو هېوادونو کې هم اوسېږي، چې که چېرته دې خلکو حالت وګوري چې دې خلکو ستاسې یو تعامل وشو، نو چې هغوی هم راشي هېواد ته او هېواد جوړ کړي. تکرار وایم چې دا هېواد به موږ تاسو جوړوو په خپلو فکرونو، په خپلو عقلونو، په خپلو استعدادونو باندې به جوړوو، او پردي موږ تاسو دا هېواد نه جوړوي. طبیعي خبره ده، مشکلات شته، ستونزې شته، خو زما په نظر باندې چې په فکر او په عقل کې که چېرته او په دماغ کې موږ کوم اختلافات لرو، دا مطلوب دی باید وشي. زما ستاسو مابین هم اختلاف شته، دغه اختلافونه موږ تاسو زړه ته انتقال نه کړو، ځکه چې موږ تاسو افغانان متاسفانه اکثره د سر اختلاف مطلوب دی باید وشي، خو دغه اختلاف قلب ته انتقال نه شي. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، خپلو مؤمنانو او مسلمانانو افغانانو ورونو سره موږ تاسو باید اختلاف نه لرو، بلکې یو بل ته لاسونه او خاص په داسې موقفو کې د بر سره باید ودرېږو چې تر څو موږ تاسو ټول کامیاب شو.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
او تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ګاونډي هیواد پاکستان کې د کډوالو په حقوقو باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې له موږ سره میلما و ډاکټر حیات الله عتید، تربیه مو الله مال او ملګری.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان سره دي.
اوسو اډي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړی. فلحال
خوشاله
یو سم مستر او خپل کور شته. د واتس اپ شمیره 00 24 12 112 شپږ 40 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 24 12 12 14 15.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید چنواره مو په یو بل او مورس کې د ونی له سیاسي، ټولنیزو او جالبو تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره ګوري چې د چمن د پرلت یو میاشت ووخته. پاکستاني شرکت افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکي او کابل کې طالبان له بهرنۍ خزي خرچه غواړي. هلمند او جانیخیلو کې بیا خلک د طالب وسلوالو له تشدد شکایت لري او په دې هم خبرېږي چې کابل کې د خزو تر ټولو ستر نندارتون په پرده کې تیر شو. خو تر دې هر څه وړاندې د اونۍ د مهمو پیښو سر ټکی. مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه. مسکو چې په خوای جمهوریت ته طالبان راټولول، دا ځل طالبانو ته د دوی مخالفان راټول کړي.
افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده.
در مسکو د شورویانو یو منافقت او شیطانت دی چې د افغانستان د ولسونو د افغانستان د قومونو په منځ کې یو منافقت او شیطانت دی.
نو رغمو دا دی پر ټولو باندې چې ټول قومونه ټول ملتونه باید سره یو سی یو قوي اجماع رامنځته شي.
د تلویزیونونو سوړ او د یوټیوبرانو ګرم بازار دو کالو کې اته اتیا ټلویزیونونه سقوط شوي خو د طالبانو له ګڼو چارواکو سره ډلې ډلې یوټیوبران ګرځي.
نن سبا په افغانستان کې د یوټیوبرانو بازار ښه تود دی او حتی ځینو واکمنو پکې د ځان لپاره یوټیوبران استخدام کړي دي د خپلو نمایش کړنو لپاره او د خپل مارکیټینګ لپاره.
اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خپرونې چمتو کیږي او خپرېږي.
بګرام نظامی اډې ته د ټرمپ د بیا راستنېدو اراده وایي د چین د څار لپاره هلته زمو طالبانو سره معامله کوو. طالبان وایي ټرمپ کوم مسؤل جهت نه دی.
زه فکر کوم چې دا ټولې کمپاینی خبرې دي، دروغجنې خبرې دي. خپله ټرمپ د طالبانو سره خبرې شروع کړلې او ټرمپ غوښتلی چې د افغانستان څخه پخوا او ډېر وختي لا راووځي.
او په وطن کې د ځوانانو د اختراعاتو نندارتونونه د طالبان لخوا جوړ نندارتون کې زیات نوې وسلې وي خو د یو خصوصي پونتون نندارتون کې روباټونه او طرحې.
اینا فعلا یک مدلش هسته که ما قبلا هم ساخته بودیم، پرواز هم میکنم. انشالله در آینده ما میتونیم واقعی از ایره همچنان بسازیم.
بیا هم خراغ لست. مسکو چې تر دې وړاندې د جمهوریت پر ضد طالبانو ته غونډې جوړولې، دا ځلې په عین حال او عین ځای کې د طالبانو مخالفو سیاسي جهتونو ته غونډه نیولې ده. د مسکو په کانفرنس کې زیاته ونډه د مقاومت جبهې غړو ته ورکول شوې او د سیمې د هیوادونو استازي هم ورته بلل شوي، خو د طالبانو له منځه څوک پکې نه دي لیدل شوي. په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود نیوکه کړې چې طالبان د افغانستان له ټولو ارزښتونو سره نابلده ډله ده چې د افغانانو استازولي نشي کولی. نوموړي طالبان یوه پردۍ ډله بللي چې په وینا یې د ټوپک په زور پر خلکو ولکه ترلاسه کوي. بلخوا محمد محقق دې غونډې ته په وینا کې نیوکه کړې چې په جمهوریت کې د هزاره قوم ونډه 25% وه، مګر طالبان په خپله کابینه کې 1000 وزیر نه لري او د دغه قوم مذهبي ازادۍ یې سلب کړې دي. د ښځو په استازولۍ دې غونډې ته ورغلي فوجه کوفي او شکریه بارکزی بیا نیوکه کړې چې طالبان به ښه جنګي ډله وي، مګر په حکومتولۍ او د افغانستان د قومونو او سنتونو ترمنځ په توازن ساتلو نابلده او د حکومتولۍ وړ ډله نه ده. د ایران استازي بیا په دې غونډه کې د داعش پر ضد د طالبانو مبارزه ستایلې ده.
موږ په ټولو مملکتونو باندې اجازه کو په افغانستان کې د یووالي لپاره کار کولای شي، په افغانستان کې د راټولېدلو لپاره کار کولای شي. راسي او کې نه په افغانستان کې شیطانت او منافقت او بیا د جنگ لپاره بیا ابتدا او د جنگ پیل لپاره تسکار کوي. د افغانستان ټول ولس، د افغانستان ټول قومونه به ستاسو په وړاندې درېږي او دا د دغه منافقتونو شیطانتونو څخه نور ټول امسایه وادونو ټول کوپری او ټول خارجي وادونو د دغه منافقت لاس واخی.
په دې ارتباط باندې باید وایم چې اول مسکو طالبانو ته دفتر ورکي او سفارت یې ورکي او بیا په دغه کسرو کې د جمهوریت په وخت کې دوی غونډې کولې. نو بنان که داسې یو طرفه قضاوتونه وسي، زه فکر کوم چې افغانستان د مشکل د حل لاره دا نه ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خبر ورکړی چې دوی به ډېر ژر د افغانستان په اړه یو کانفرنس راوبولي چې د 10 څخه زیاتو هیوادونو استازي او افغان شخصیتونه به ورته راټول شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سکاټ سمیت هم تایید کړی چې دا غونډه به وشي، خو د کانفرنس کې د طالبانو د حضور په رابطه لا کوم خبر نشته. د امریکا مخکنی ولسمشر او د راتلونکو ټاکنو نوماند ډونالد ټرمپ یو انتخاباتي کانفرنس کې ادعا کړې ده چې د بیا ځل ولسمشر کېدو سره به باګرام هوایي ډګر ته بیا عسکر واستوي. نوموړي ویلي پر دغه نظامي اډه به له طالبانو سره معامله وکړي، ځکه د جغرافیوي اهمیت له مخې د چین د څارلو لپاره باګرام له دغه هېواده د 1 ساعت په اندازه لرې پروت دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو دا د طالبانو لپاره د خطر زنګ بللی، خو یو شمېر شنونکو ویلي د ټرمپ دا څرګندونې کمپاینی خبرې دي.
دا صرف د دې لپاره کوي چې بایدن کمزوره معرفي کړي، د بایدن لیدرشپ تر سوال لاندې راولي او بل ډیر مهم خبر هم دا ده چې چیرې ټرمپ انتخابات وګټي زما خپل ګمان دا دی چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس د امریکې د خوا څخه ورځي دا به قطع کړي، دا به بس کړي، بندې به کړي، او پر طالبانو باندې به تعزیرات بندیزونه لا ډیر کړي. او زما خپل ګمان دا دی چې حتی د طالبانو مخالفینو سره به کومک هم شروع کړي.
بل خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی د ټرمپ دا څرګندونې اوس کوم اهمیت نه لري، ځکه هغه دا مهال مسعود الجهاد نه ده. او که څه هم د طالبانو ګڼ شمیر وزیران دا مهال په نړیواله کچه د سفرونو له بندیز سره مخ دي، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت اوس د وزیرانو پر ځای ځینو کانفرنسونو ته د منځنۍ کچې طالب چارواکي استي. تېره اونۍ د طالبانو د ځوانانو معین او ورسره اپلاوی روسیې ته د یو کلتوري کانفرنس لپاره تللی و. د خیرالله شینواري په نوم یو ډیپلوماټ بیا له خپلو همکارانو سره د چین په یو کانفرنس کې برخه اخیستی، او د عبدالباري عمر په نوم یو چارواکي اروپا کې د درملو د تنظیم یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستی و.
دې فورم بیلابیل اړخونه او برخې لرلې. موږ په هغه فورم کې دوه رسمي ویناوې درلودې. همدا ډول غونډې ته وروسته د روسیې ولسمشر پوتین هم راغلی و، هغه هم وینا وکړل په دې غونډه کې.
خو تر ټولو زیاته جنجالي موضوع یې د عبدالباري عمر د سفر و چې نوموړي په جرمني کې د یو شمېر طالب پلوه کسانو په غونډه کې ګډون وکړ، او د جرمني په شمول د هالند د حکومت اپوزیسیون اروپا میشتو افغانانو او اروپایي وګړو غبرګونونه یې وپارول. عبدالباري عمر که څه هم د موضوع له جنجالي کېدو دوه ورځې وروسته کابل کې رسنیو ته راښکاره او دا سفر رسمي وباله، خو د جرمني حکومت په هغو افغانانو پسې او هغه ترکی بنسټ څخه پلټنې پیل کړي دي چې نوموړي ته د وینا لپاره مراسم برابر کړي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال اروپا ته د دغه طالب چارواکي سفر د نه منلو وړ کار بللی، او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په دغه سفرونو د بندیزونو په پلي کولو کې د یوه او بل ملاتړ وکړي. او له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته له 1920 تلویزیوني چلنونو څخه واوی تړل شوی دی. او له خبریالانو سره هم تیر کال 1908 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادۍ رادیو ته وایي تیر کال د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو د سپکاوي، ګواښلو او وهلو ټکولو 1908 پیښې هم ورته راغلي. یو شمېر نورو خبریالانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي له امله ننګونې ډېرې شوې دي، او دوی د پخوا په څیر د بیان ازادۍ اوس نه لري. خو بلخوا په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو بازار ښه ګرم روان دی. دا مهال افغانستان کې د شاوخوا 250 چینلونو څخه ګڼ یوټیوبران چې کله پاکستانیان هم په دې لښکر ورګډېږي د هغه څه لپاره تبلیغات کوي چې طالبان یې غواړي. نور حال په دې راپور کې ګوري.
پر رسنیو د څار ډلې وایي یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي، او اکثره یې د ناحیو په کچه د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي. او اوس مهال ګڼ د ټیټې او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یا دوه یوټیوبران لري. ځینې چینلونه بیا دا حق لري چې د طالبانو په خوښه د پخوانیو وژل شوو یا ژوندیو چارواکو کورونه، پخواني دفترونه، پخواني حساسې ادارې او ځایونه عکاسي کړي، او د داسې تصویرونو له مخې چې ظاهرا صحنه سازي ښکاري اخلاقي تورونه برملا کړي.
Long time spray for man only use ho ho
ګن چینلونه بیا داسې هم شته چې پر خلکو ملنډي وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لا لدی کارونو سره بلد نه دی، او بیرته له دغو یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وژنې پوښتنه ګرویګنه نشته.
زما له نظره چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوي دي چې هغوی حتی حقایق نشي بیانولی، د وی پی کی پاړه ازغرده خبره نشي کولای، بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي، اجازه ورکول کیږي چې د یو چا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وهي، دا د رسنیزو اصولو خلاف او همدارنګه د دې قوانینو خلاف دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی.
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعا په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خپرونې چمتو کیږي او خپریږي. زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه هیڅ ډول کړنلاره د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده، او تر څو چې یو منظمه کړنلاره جوړه نه شي دغه لړۍ به دوام لري.
حبیبي کم ټو افغانستان.
بل خوځینې داسې چینلونه هم شته چې کارکونکي رسنیز تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیواله دي.
د افغانستان بیلا بیل سیمې زایونه هغه چې زیاتره وخت د کامري څخه لري پاتې دی او موږ پکې بیلا بیل ولایتونو ته تر اوسه سفر کړی چې شاوخوا شپږ ویشت ولایتونو کې موږ خپرونې چمتو کړې دي د هر ولایت په بیلابیلو سیمو ولسوالیو کې. او له نیکه مرغه به دا ووایم چې زمونږ د چینل زیاتره لیدونکي چې افغانان دي، د دې تر څنګ بهرنیان هم دي.
پر رسنیو د څار بنسټونه وایي اوسني زیاتره یوټیوبران د افغانستان د رسنیزې کورنۍ استازیتوب نه کوي او باید چې د دوی فعالیتونه په قانوني چوکاټ کې مهار کړی شي.
او په چمن کې د پښتنو د غورزنګونو ګوندونو او قومونو پرلت لیوي میاشتې واوخته. دغه معترضان چې شمیر یې له زرګونو اوړي غوښتنه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته دي د ورونو قومونو ترمنځ یوازې په پاسپورټ د تګ راتګ شرط بیرته واخیستل شي. معترضان وایي د پاکستان حکومت په دې کار سره د سیمې د پښتنو کاروبارونه او خپلوۍ زیانمنې کړي دي. د پاکستان حکومت بیا دوی ته د مذاکراتو لپاره خلک هم استولي، خو معترضانو زیاته کړې پاکستان د مذاکراتو د لوبې تر څنګ د پرلت ځینو خلکو ته د خلکو د ځورولو او د معترضانو په منځ کې د تفرقې اچولو په انعام کې د پیسو منښته هم کړې ده. معترضان چې لوی او واړه ټول له کورونو راوتلي، همداراز د کوټې او چمن ترمنځ لوی لارې هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د خپلو شرطونو تر منل کېدو یې د نه خورېدو ګواښ کړی دی. کابل کې بیا په لومړي وار د ښځو د صنایعو او تولیداتو ستر نندارتون داسې تیر شو چې ورته د رسنیو او نارینهو په ورتګ بندیز لګېدل. په دې نندارتون کې یوازنی نارینه د طالبانو مسؤلانو چې د توکو د لیدو لپاره ورټول شوي. د خدیجه کلبرا نندارتون ته ورټول شوي ښځې سوداګري وایي نه یې ډېر لیدونکي لرل او نه یې د توکو د پلور لپاره ښه بازار، ځکه د طالبانو حکومت نندارتون ته د نارینهو او رسنیو په ورتګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د ګډون اجازه ورکړې وه. په دې نندارتون کې څه باندې اته سوه غرفو کې د ښځو لاسي صنایع او تولیدات د ښځو سوداګرو په شخصي لګښت نندارې ته ایښودل شوي وو او د بازار نشتون له امله یې تاوانونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځو د محدودیتونو او د لږو عایداتو له امله خپلې غرفې تړلي او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده. او په داسې حال کې چې د طالبانو له راتګ سره له افغانستانه د مختلفو سکتورونو کادري پرسونل وتلی، د پاکستان له کراچۍ ښار نه د ایجوکاس په نامه باندې یو طبي تخنیکي شرکت د افغانستان شپږو ولایتونو کې زرو ډاکټرانو ته آنلاین روزنه پیل کړې ده. یاد شرکت د دې کار لپاره د اسلامي پرمختیایي بانک نه مالی مرسته اخلي او وایي غواړو د افغانستان د طب د متخصصینو برخه کې ستونزې هوارې کړو او له هغو کادرونو سره مرسته وکړو چې له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې زده کړې په ټپه درېدلې وي. د روزنې دا پروګرامونه د کابل، کندهار، خوست، زابل، مزار شریف او ننګرهار په طبي ادارو کې پلي کیږي. دا شرکت وایي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو متخصص ډاکټران هرو 15 ورځو نه وروسته د افغان ډاکټرانو لپاره آنلاین روزنې درسونه لري او دغه افغان ډاکټرانو ته په موبایلونو کې یو اپلیکیشن هم نصبوي چې پرې وکړي شي خپلو ناروغانو ته مشورې ورکړي. دا به داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو او د تخصص ازموینې سهمیه بنده کړي او د کانکور له لارې هم اوس ښځې د طب په شمول نورو پوهنځیو ته نشي تللی. او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل یو تازه راپور کې چین تورن کړی چې حکومت یې د دغه هیواد د مسلمان میشته سیمو جماعتونه تړلي نړولي یا یې د نورو اهدافو لپاره کارولي او هڅه کوي چې د دغه هیواد پر مسلمان لګکیو کنټرول زیات کړي. راپور وایي د چین حکومت په وروستیو کلونو کې یو شمېر جماعتونو کې ځینې بدلونونه هم راوستي چې د هغو د ځینو برخو ویجاړول او بندول هم پکې راځي او په ځینو مواردو کې سیمه ییز چارواکي اسلامي معمارۍ لکه د جماعتونو ګنبد او مینارونه هم رنګوي. خو په واشنگټن ډي سي کې د چین سفارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې بیجنګ د قانون سره سم د خپلو اتباعو د مذهبي عقیدې د ازادۍ ساتنه کوي. که څه هم چینایي چارواکو ویلي چې د جماعتونو له ړنګولو او تړلو څخه یې موخه د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې پر مسلمانانو د اقتصادي بار کمول دي، خو په ډیرو مواردو کې د جماعتونو د ویجاړولو هڅې د ځایي مسلمانانو له مقاومت او د پولیسو سره په شخړو تمامې شوې دي. او تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرې وی چې د وی بهرنی یوټیوبر د هغه ویډیو نشریدو نیوکه راوړل چې نوموړې د خپل ترجمان په موټر کې د کابل لوی ساحې تیریږي او لار باندې عکاسي کوي، خو په عین حال کې د طالبانو یو رینجر موټر خواته ورځي او طالبان له دغه ترجمان څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره ترې خرچه او پیسې وغواړي. دغه طالبان زور نه چلی خو هیله کوي چې له دې بهرنی څخه د طالبانو په وینا مجاهدینو ته د جیب خرچه واخلي. پر طالبانو تور دی چې د حکومت له راتلو وروسته هم له خلکو میلمستیاوې غواړي، د ودونو هوټلونو ته د خوړو لپاره ډلې ورننه باسي او حتی رغنیزه برخه کې هم پر ځینو سوداګرو څلور لارې جوړې کړې دي. بلخوا طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم معلومات نه دي ورکړي چې ولې د دوی خلک له جګړې وروسته لا هم د خلکو پر اوږو ځان باري. په ټولنیزو رسنیو د هلمند قیصار او جانیخیر ولسوالۍ یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې خلک پکې د طالبانو په وسلوالو د تشدد شخصیت وژنې او په کورونو د ننوتو شکایت کوي. لومړۍ ویډیوګانې د هلمند یو ځایي خلک شکایت کوي چې طالبان یې په کورونو ورننوتي. نه ده معلومه چې دا ویډیوګانې د کوم وخت دي، خو خلکو ادعا کړې چې دا پیښه تیره اونۍ شوې ده.
مشکلات څه جوړ شوی دی نو دا خلک راټول
شوی اوس غوښتنه څه ده؟
موږ غوښتنه دا غوښتنه چې دا موږ باید مشران راټول شوی چې موږ ځغ دی او موږ مقامات ته ورسیږو چې موږ په یو حیات راوسی دا خلک دا ولس ځغ واوري چې دا وزلته څه مشکل پیښ شوی.
څه وحشت شروع دی؟
یوه میاشت کې دا وحشت شروع دی.
او په بل ویډیو کې لیدل کیږي چې طالب وسلوالو د یو سړی لاسونه تړلی او بل خزه هم ورسره ده. د ناصرګند یاري کې په تورې دخته کې د طالبان لخوا نیول شوی او پښتنې ترې کوي. ادعا شوی چې دا د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند خواجه عثمان سیمه ده، خو د همدین جلې مړې هم تیرونه ویل کیږي چې مندل شوی ده. بلخوا ازادي رادیو ته د پکتیکا جاني خیر ولسوالۍ له جلالزو کلی څخه ویډیو لګل شوې چې پکې یو ځای ملای امام د طالبان لخوا د تشدد شکایت کوي. د ازادي رادیو له پرټونو معلومه شو چې د غسیمه کې د کلی خلکو یو ټوټه ځمکه اخیستي او ځایي طالب چارواکو دا غصب بلل، خو لانجه ترې جوړه شوې. طالبانو د دغو دریو واړو ویډیوګانو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي او نه یې د پلټنو څه ویلي، خو تیره اونۍ د دې ډلې په خوست کې یو ملکی وګړي د سرخریلو په تور درې تنه خپل وسلوال ونیول او رسنیو ته یې ښکاره کړل.
خلاص الفتاوا کې څلرم جلد کې په دغه ټولو کې د مشتری بیان یو قسم ده او د غاصب بیان بل قسم ده. دې لمه سره معاملې د غاصب وکولې غوته غوښنه
او پر ټولنیزو رسنیو تیر ونې له پاکستانه داسې ویډیو هم خپره شوې ده چې په کې لیدل کېږي پاکستانی مسولان په افغان ماشومانو جبرن خپل دفترونه او دولتي ساحې جارو کوي. فعالان وایي د پاکستان په زندانونو کې د کډوالو تذلیل، تحقیر او د انساني حقونو پامالیدل دا مهال عادي خبره ګرځېدلې چې څوک دومره سر نه پسې ګرځي. تر دې دمه د پاکستانی چارواکو په قول له دغه هېواد نومبر له لومړۍ نېټې نږدې 400,000 کډوال شړل شوي دي. بشریف اعلان پر طالبانو نیوکه کوي چې د پاکستان د وروستیو افغان ضد اقداماتو هیڅ پوښتنه یې په جدي ډول نه ده کړې، بلکې په دې موده کې یوازې ګیلې کړي دي. او د جالب خبرونو لپاره داز الله افغانستان بهر د وتلو اړتیا نشته. د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لخوا کابل کې د افغان ځوانانو د خلاقیتونو او اختراعاتو نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې د محصلینو لخوا جوړ شوی تخنیکی وسایل ایښودل شوی چې تر ډیره یې جوړ شوی وسلې دي. د دې ادارې یو استاد خپل ډرون الوتکه جوړه کړې او نندارتون ته یې راوړې وه.
ساختار دې فعلا از فوم مسک، ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم.
یو شمیر ځوانانو ټوپکونه، واړه ټانکونه او په کمپیوټر کنټرول کې وسلې یا جوړې کړې وي یا د تخنیکونو په کارولو برقی او اتومات ډول ته اړولې دي. ځینې ځوانانو بیا ځینې رغنیزې پروژې هم چې د ښار جوړونې او مډرنیزه کولو کې مرسته کولی شي نندارې ته راوړې وي. په دې منځ کې د طالبانو د یوې قلي اردو کسانو له سیندونو څخه جګو غرونو ته د اوبو د خېجولو وسیلې او ماشینونه هم جوړ کړي دي. په عین حال کې کابل کې د کاردان په نوم یو خصوصي پوهنتون هم د خپلو محصلینو د نوښتونو نندارتون جوړ کړی و چې دې نندارتون ته هم لسګونه محصلینو خپل جوړ کړي تخنیکي وسایل راوړي. دا نندارتون بیا د طالبانو له نندارتونه بیخي جلا او محصلینو یې په خپل ابتکار روباټونه ودانیزې طرحې، د اوبو د ذخیره کولو ډیزاینونه او پر لارو د ترافیکي بوختیاو د کمولو لارې چارې د عمل په ژبه بیان کړې وي. او د نن اومه ورځ په همدې ځای رانغاړو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. هر جمعه ماښام خپل اومه ورځ د ازادۍ راډیو له پاڼو له سید شینواري سره مه هېروئ.
ازار مخلص ما گرانے دل ربا ہو ہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاته پاته خلې ځواني ده وچاته پاته خلې ځواني ده یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکاته هو خود بغیر زم لیونې په دنیا زه ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا
بم اوهل چه سبا بدر تاو آیما خدا مهیس کلا کوئی ونشو زبا هر زخم ده زخمی زر در تاو خایما خویاو می هم در تا خوده ونشو چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم توی چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم دا جملا پاتے شواو یا لو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دا قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دا جملا پاتے سواو یا لو تا دی پرین خودم تا